بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوګومین اول او حامد سیما افسر د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 13مه نېټه ده، چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 28مې او دغه راز د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې هم له 13مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې 1 ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د جنوبي ایشیا د شخړو او د انګلستان په پخوانیو سیاستونو کې د ریښو په حق لده. د خبرونې په ورپسې شیبو کې هم بیا د وطن او کډوالې نومي لړۍ نننې 14 مطلب هم اوریدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ستاسو په پیغامونو، خطونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ دغه 1 ساعت مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو او عادلانه موافقه پلوی دی خو سرزوري نه مني. د ایران په ضد هر ډول پریکړه لیک حالات نور هم ترنګلی کوي. په پاکستان کې په شخړو اور لګیدنې کې په لسګونو کسان وژل شوي دي، او په پاکستان افغانستان کې د میلیونونو عامو خلکو ژوند هم هغه راز له جدي ګواښ سره مخ دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شام د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو اترو لپاره د ایران د موافقې دا ترڅنګ وویل، په 12 ورځنۍ جنگ کې مو ډیر درسونه زده کړل او له هغې جګړې څخه هم اوس لا ډیر زیات چمتووالی لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون له اکانومیسټ خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي، موږ یوې موافقې سره په خلا یو، البته یک طرفه موافقه نه بلکې یو عادلانه او متوازنه موافقه. ستونزه دا ده چې کله د امریکا اوسنی حکومت د موافقې خبره کوي نو په حقیقت کې غواړي خپلې غوښتنې پر نورو وتپي، چې دا هیڅکله هم امکان نه لري. ښاغلی عباس عراقچی د اکانومیسټ خبرونې د خبریال دې پوښتنې ته په ځواب کې چې پر ایران د اسرائیلو د یوې راتلونکي احتمالي حملې لپاره څومره چمتو یاست، وویل، موږ د تیرې جګړې په پرتله لا زیات چمتو یو، او که کومه تیروتنه وکړي نو دې ځل به د تیر په نسبت لا کوټلې او غاښ ماتونکی ځواب وویني. باید مقابل لوری دې پوه شي چې موږ د خبرو اترو پلویان یو، خو داسې خبرې ترې چې د ایران د اسلامي جمهوریت حقوق او ګټې تامین کړي، نو که دغه ګټې تامین شي نو هیڅکله به یې ترسره نه کړو. هغه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل، نړیوال ارګانونه دی باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او له سیاسي پلویتوب دې لاس واخلي او له خپل تخنیکي او فنی تخصص دې وکاروي او د خپلو دندو په اساس دې فیصلې وکړي، که نه نو په نړۍ کې به خپل اعتبار او باور نور هم لا لاسا ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې د اټمي انرژي نړیوال آژانس مشر رافائل گروسی په همدغه وروستیو کې له یوې خصوصي مرکې کې ویلي دي چې ایران دم ګړی د اټمي وسلو په جوړولو پسې نه دی. د اټمي انرژي په نړیوال آژانس کې د چین دائمي استازي بیګا په لور څرګندونو کې ویلي دي چې په اټمي انرژي نړیوال آژانس کې د ایران پر ضد د تقابلي پریکړه لپاره دباو اچول یوازې وضعیت نور هم خرابوي. لیسونګ د آژانس د شورا په غونډه کې ویلي دي هغه هیوادونه چې بې ځایه له زوره کار اخلي او په وسواسي ډول د دباو او ډغرې په لټه کې دي، د ایران د سولیز اټمي موجود اوسنی وضعیت اصلي ګرم دي. هغه وویل اسرائیلو او امریکا د روان کال په جون میاشت کې د ایران پر هغو اټمي مرکزونو برید وکړ چې د اټمي انرژي د نړیوال آژانس د سیف ګاردز تر څارنې لاندې وو، او دغه کار د ایران د اټمي موضوع وضعیت ته خورا بنسټیز تاوانونه ورسول. د چین دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په ټینګار سره ویلي دي دغه ډول برید باید د نړیوالې ټولنې او آژانس لخوا په کلکه وغندل شي. هغه زیاته کړې په ستمبر میاشت کې د اټمي انرژي د نړیوال آژانس عمومي مدیر او ایران سره د قاهرې توافق لاسلیک کړی چې یو مثبت پرمختګ و او باید د دواړو لورو د سیف ګاردز ملګرتیا او د پوره احیا په لور د دواړو لورو لپاره د یو مهم فرصت په توګه ورباندې عمل کېدلی. خو د اروپایي ټرایکا یعنی برتانیا، فرانسې او جرمني د بندیزونو د بیرته ګرځولو لپاره د میکانیزم معاشا یعنی سنیپ بیک فعال کړ، او د ایران او آژانس ښه ملګرتیا یې په جدي توګه زیانمنه کړه. د پاکستان په بنو کې د امن کمیټې په دفتر برید کې و کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د بنو د هوید سیمې د امن کمیټې په دفتر باندې د وسلوالو ترهګرو په یرغل کې و کسان وژل شوي او یو بل هم ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي دي چې وسلوال تیر ماښام د امن کمیټې پر دفتر یرغل کړی دی. یرغلګرو په تیښتی کې بریالي شوي او پولیسو د تل په شان پلټنې پیل کړې دي. وژل شوي او ټپیان د بنو ضلع سرکاري روغتون ته منتقل شوي دي. د پولیسو په وینا د امن کمیټې د مشر قاري جلیل دفتر په نښه کړی وی چې په وژل شوي کسانو کې وو کسان شامل دي او یو بل هم ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه نور تحقیقات روان دي. له دې سره په یو وخت راپورونه ښیي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې هم په یوې کارخانې کې د کیمیکل موادو په برخه کې د سلینډر زوروره چاودنه شوې چې له امله یې تر وروستیو راپورونو په اساس 18 کسان وژل شوي دي، او دغه راز یو شمېر نور هم په کې ټپیان شوي دي چې په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځینې په کې مرګي حاله دي، او د ستر اور له امله په لکونو روپیو تاوانونه اوښتي او ودانۍ هم په بشپړ ډول تباه شوې ده. پولیسو په دې اړه هم پلټنې پیل کړې دي. په افغانستان کې د مهماتو چاودنې د ماشومانو تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. د ماشومانو د ژغورنې بسپنې یا سیو د چلډرن نومې ادارې خبرداری ورکړی چې افغانستان لا هم د نړۍ له تر ټولو زیاتو ماینونو او چاودیدونکو موادو له ککړو هیوادونو څخه دی، او د مهماتو چاودنې د افغان ماشومانو د ژوبلېدا او د وژل کېدو تر ټولو ستر عامل دی. د تسلیم د راپور له مخې دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او پاتې شویو چاودیدونکو موادو له امله تر 500 ډیر عام وګړي په تېره بیا ماشومان وژل کېږي او یا هم ټپیان کېږي، او کابو 6.4 میلیون خلک په خطرو کې ژوند کوي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د 2018 کال د اگست څخه تر 2023 کال پورې می پورې یوناما 3,004 بیا د عامو خلکو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي، چې په څلورو کې درې برخې د لاس جوړو شویو چاودیدونکو وسایلو له امله په ګڼ میشتو ځایونو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې رامنځته شوي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې چاودیدلي پاتې مهمات د ماشومانو د مرګ ژوبلو تر ټولو لوی لامل دی. یوازې تیر کال 543 ماشومان د دغو چاودنو له امله مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د آیرلند هوایي شرکت د تل ابیب لپاره ټول الوتنې لغوه کړې. یو آیرلندي هوایي شرکت د غزې تړانګې په اړه د سیونیسټي رژیم د روانې نسل وژنې په دلیل د تل ابیب په لور خپل ټول هوایي الوتونه حذف کړي دي. د عربي یوشت چینل په وینا د آیرلند ارزان بیا هوایي شرکت رایان ایر په خپلې ویبپاڼه کې د اسرائیلو تل ابیب د خپلو الوتنو له لیست ایستلې دی. دا پریکړه پر غزې ترانګې د سیونیسټي رژیم د درې کاله پرله پسې جګړې او نسل وژنې په بوګنوونکي پړاو کې شوې ده. د یروشلم پوسټ د راپور له مخې دغه شرکت چې مخکې د خرابو امنیتي شرایطو له امله الوتنې ځنډولې وې، په تازه مهالویش کې تل ابیب د خپلو الوتنو له مقصده بشپړ لیرې کړی دی. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو زو خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې عنوان یې د جنوبی ایشیا شخړې او د انګلستان په پخوانیو سیاستونو کې ریخي. د پاکستان دفاع وزیر ویلی دی چې دغه هیواد پوځ له هندوستان سره د یو بشپړ سنبال جنگ د ګواښ په دلیل په بشپړ ډول چمتو دی. پاکستان ادعا کړی چې هندوستان له هغو بریدونو سره تړاو لري چې د افغانستان له خاورې ترسره کیږي. د اسلام آباد چارواکو ټینګار کړی چې هند نیت نه لري د پاکستان او افغانستان په خپلو کې سره اختلافات حل کړي، او احتمال شته چې پاکستان هم په دوو جبهو کې په ورته وخت کې ښکیل شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې له هند سره یو بشپړ سنبال جنگ د خطرې په دلیل د هیواد پوځ تر ټولو لوړې سوې چمتووالی لري. تیر تاریخ ته کتنه خی چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې لډیر په خوا د جنوبی ایشیا د تر ټولو پیچلو او اوږدمهالو شخړو په توګه پیژندل شوې دي چې ریښې د انګریز استعمار پړاو ته رسیږي. د 1940 کال د اکتوبر په 15مه نیټه یوه عجیبه ورځ وه کله چې د جنوبی ایشیا جغرافیا د برتانوي هندوستان د ویش له لارې د دوو خپلواکو هیوادونو د خپلواکۍ په وجه سره بدله شوه. دا تاریخي پریکړه د استعمار پالنې په توری سره تر سره شوه، البته زخمونه یې هم هغه راز نه دي رغول شوي. د هند او پاکستان زیږیدا یوازې د استعماري پړاو ختمېدل نه و، بلکې د یوې انساني او جیوپولیټیکي ټریجډۍ پیل و. هغه دوه هیوادونه چې ګډ تمدن یې درلوده، د کشمیر د سیند او چناب د سیندونو د اوبو د ترهګرۍ د تورونو او د مبهمو سرحدي کرښو په سر یې سره په خپلو کې څلور بشپړ جنگونه او دغه راز ګڼ شمېر نور وینې بهون کې شخړې تجربه کړې دي. د کابو 415 میلیونو خلکو بې کوره کېدل او د کابو 1 میلیون کسانو وژل کېدل د دغو شخړو د دوام لومړنۍ شپو ورځو ډالې وې چې دغو دواړو هیوادونو لیدلې دي. د ډیلی او اسلام آباد ترمنځ بدګمانې تر نن ورځې پورې یوې جوړښتي کرکې باندې بدلې شوې دي. په هر یو ټاټوبې کې هره یوه تر هغه پیښه کا بم چاودنه وي یا کا د اورګاډي برید فوري د متقابلو تورونو سبب ګرځي. انګلستان د 1800 لا منځني پړاو راسي د هند ختیځي شرکت یا ایست انډیا کمپنی له لارې پر نیم بریازم برلاسه پیدا کړ. دغه نیمه لویه وچه چې اوسنه هند، پاکستان، بنگلادیش او سریلانکا پکې شامل دي، د طبي سرچینو ډیر کارګر ځواک او ستراتیژیک موقعیت په دلیل یې د برتانیا یا انګریزانو لپاره ډیر اهمیت درلود. د اردو توکمه تاریخ پوها عائشه جلال په خپل یو کتاب کې د ویش رحم چنومیږي کې د دې ناشیانه او ناسم ویش له امله رامنځته شوي تاوتریخوالي په دردونکي ډول بیان کړی چې وایي انسانانو د قتل او بلواو په ضد داسې قوانین وضع کړي وو چې ځانونه د درنده صفته حیواناتو څخه جلا کړي، خو له بده مرغه له دغو قوانینو په هغه واشي ډوله بوګنوونکي وژلو کې چې هندوستان یې د خپل واقع په درشل کې تر ژورو ریښو پورې ولړزاوه، هیڅ قانون رعایت نشو. هیڅ قانون ونه منل شو او د دواړو خپلواک هیوادونو ترمنځ په تیر بیا د کشمیر په څیر پوله هم هغه شان لانجبنه پریښودل شوې ده چې تر نن ورځې پورې دغه دواړه هیواد ګاونډي هیوادونه د دغې سیمې په سر سره جنګیږي او د زرګونو خلکو وینه پکې بهول شوې ده او اوس وار د پاکستان او افغانستان تر پولې هم رسیدلې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن
او کډوالی.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د وطن او کډوالۍ په نوم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
بیرو قدرمن اوریدونکو، مهاجرت په نړیوال نظم کې د جوړښت د نه برابرۍ یو ریښه ده. داسې نظم چې په ظاهره په انساني شعورونو او تړونونو سره ژوندی دی خو په عمل کې له قانوني ملاتړ څخه د مهاجر په حسپولو سره یې بې قانونۍ د نظم په اوزار بدله کړې ده. البته دغه حالت ناڅاپه نه دی، بلکې د ګټه د اخیستلو دوام او د ارزانه کاري ځواک د ساتلو لپاره یو اګهنه سازوکار دی. خوګوردونکو، نن د کم نور سهرا په نوم یوې کارخانې ته ورځو چې د مهاجرت ماجرا او لغوسې د هغه ډکه کیسه واورو. کارخانه کې کاروان دی، ګروپونه لګیدلی او د واسپنو ټنګ ټنګ روان دی. په ګوټ کې سهرا په ټرناکو لسنو سره ولاړ دی، هغه زنګ وهلی چې تاسترګې غړوي. د هماغه له سیاسي بېعدالتۍ څخه تښتېدلی سړی دی، اوس یو مهاجر دی په داسې ټاټوبي کې چې قانون لري خو عدالت نه لري. هغه کار کوي چې ژوندی پاتې شي، خو د هغه ژوندي پاتې کېدل د قانون لپاره هیڅ معنا نه لري. مهاجرت د نړیوالې بېعدالتۍ ځانګړنه ده، د انسان د حرکت د ازادۍ دوکه ورکوونکي تصویر دی، د استثمار او زبېښاک د خاموشو کړیو په ژورتیا کې پټ شوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په ظاهره له تړونونو، معاهدو او عدالت له شفافو شعارونو څخه ډکه دنیا لرو، خو په عمل کې د هیواد بې قانوني د هغه نه لیکل شوي قانون منونکي ده چې د ګټه د اخیستلو نظم ساتي. داسې نظم چې نه په پارلمان کې تصویب شوی او نه په محکمه کې لغوه کیږي، بلکې د ټیکهدار، د مامور او حتی د همکار په ورځنیزو کار چارونو کې سیستماتیک شوی. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان راپورونه وایي چې پټ کارګران د څرګندونو ګټو پیښ بنائی ده. هغوی شیان جوړوي، شیان پخوي، شیان خرڅوي، خو په هیڅ فهرست کې نوم نه لري، په هیڅ بیمه کې ثبت نه دي، په هیڅ نظام کې د غږ خاوندان هم نه دي. بې قانوني دومره آرامه ډول په جوړښتونو کې ځای موندلی چې په یو ډول اقتصادي منطق بدله شوې ده، د چوپتیا او د ویرې په منطق. کاستلز او میلر ټینګار کوي دغه بې نظمۍ پیښه نه ده، بلکې یو پلان دی، د سلطې شکل چې د وسپنې د کړۍ پر ځای له یو شمېر مبهمو تړونونو او موقته استوګنې څخه جوړ شوی دی. په دغه نظام کې انسان حذفیږي نه، بلکې ورباندې سترګې پټول کیږي چې دوام ولري. انسان هر څومره چې کار وکړي نو ډیر ختمیږي، هر څومره چې دقیق تابع وي کم لیدل کیږي. قانون له هغه سره شوخی او بازی نه کوي، عدالت لاغه سره یادګاری عکس اخلي، خو هیڅوک اغه نه پیژني. مهاجرت دم هغه زړه مریتوب یو ماډرن روایت دی، داسې مریتوب چې نور په متروکې سره نه بلکې په رسمي فورم د استوګنې په اجازه او د نه ختمیدونکي تمدید په ژمنې سره اداره کیږي. همدغه نړیواله بې عدالتۍ ده. د تړونونو معبد یعنی عبادت ځای خو په انسان باندې له ایمانه پرته. قانون په ظاهره ژوندی دی، خو یوازې د هغو کسانو لپاره چې نمونه یې د حکومت په دفتر کې ثبت شوی وي، یوازې د هغو کسانو لپاره چې عدد لري، کوډ لري او د ګوتو نښې یعنی فینګر پرنټ لري. په رسمي آرشیف کې انسانان په صف باندې بدلیږي. په هغه رسمي نظام کې مهاجرت یوه هیره شوې تبصره ده، د قانون یوه ټوټه چې هیڅ کله نه لوستل کیږي. سوراب وایي درې میاشتې مو کار وکړ خو تر اوسه مو معاش او تنخوا نه ده ترلاسه کړې. ادارې ته ځم خو په خامې هیلې سره. هغه وایي په سیستم کې مو نوم نشته او شکایت نشم کولای. هم هغه ساده جمله د انسانیت سرحد انزوروي. داده او بیداد جنس سرحد. د نوم نه ثبتېدل یعنی سترګې پټول، د سترګو پټول یعنی له دلیزې حافظې څخه پاکېدل. په دغه دنیا کې بې قانوني یوازې د نظم نشتوالی نه دی، بلکې د سلطې ظریفه څېره ده. د استثمار لپاره جایزه، اجازه. مهاجر کارګر په ظاهره کار کوي خو په حقوقي دفترونو کې وجود نه لري. د هغه لاسونه خښتې راغونډوي خو نوم یې د بیمې په هیڅ دفتر کې نه دی لیکل شوی. هغه په هر رسمي تعریف کې هیڅ څوک دی او په اقتصاد کې هر څوک. په ډیرو هیوادونو کې دغه بې قانوني غلطۍ نه بلکې د اقتصادي نظم نه لیکل شوي قواعد دي. داسې نرم حصار او دیوال چې د اقتصاد شریانونه ژوندي ساتي.
خوږو دوستانو، د کار د نړیوالې موسسې د څېړنو په شمول نړیوال مطالعات ښودنه کوي چې دغه تشه په قصدي ډول ساتل کیږي چې د ارزانه کاري ځواک بهیر غوڅ نه شي. که چیرې په حقیقي ډول قانون اجرا شي نو لګښت لري عدالت ته له ګټې څخه زیات ګران دی. حکومتونه داسې انګیري چې اصلاح کوي خو یوازې حدود اخوا دیخوا کوي چې د نابرابرۍ نظم وساتل شي. د هر حکم شاته چې د شفافیت په حق له خبرې کوي یا تبصره پټه ده چې مهاجر له حق څخه حسپوي. په حقیقت کې قانون د ملاتړ لپاره لیکل شوی دی خو د بې عدالتۍ د توجیه لپاره کارول کیږي. په نننۍ دنیا کې بې قانوني دومره په حرفوي ډول منظمه شوې ده چې نور کومه بلوا نه ده. نظام دی آرامه بیوروکراتیک او دقیق نظام چې په هغه کې هر دوسیه نه ختمه شوي، هر شکایت نه ثبت شوی او هر تړون له کومې امضا پرته بېغږه دیوال باندې بل کاڼی. سهراب د شپې په وخت د خپل دفتر پاڼو ته ګوري، د ورننوتلو رسید، موقته کارت، له شمېرې پرته لیک، هر څه شته خو له حق پرته. دا هماغه ځای دی چې انسان له قانون څخه شاته پاتې کیږي او له انسان څخه قانون اخلي. په نهایت کې قانون ژوندی دی خو یوازې د هغو کسانو لپاره چې لیدل کیږي، نور د تبصرو په سیوري کې ژوندی کوي. بېغږه قانوني او زبېښاک شوی په کوربا ټولنه کې مهاجر تل له دایرې بهر دی، خندګانې ویني او د خندګانو په یو برخې باندې پوهیږي. هغه په نه غوښتلي ډول د ورمخې قضاوت لرونکی دی. حتی هغه وخت چې سم او منظم کار کوي په ورکشاپ کې ټیکادار وایي ښایي سخت زیار باسي خو زموږ خلک ډیر اعتماد وړ دي. زموږ ټکی دیوال دی، د سرحدونو لازغن جال څخه لا لوړ دیوال. په لیلیو یعنی د هستوګنې په ځایونو کې د رطوبت بوی څرخي. کارټونه له یو بل سره خښ دي خو زړونه له یو بل څخه لیرې. په تیارې کې سهرا خپله کوچنی دفترچه خلاصوي او لیکي زه ویرېږم چې سبا وخت ما هیر کړي هماغه ډول چې نن ورځې قانون هیر کړی یم. کوربه ټولنه له هغه کار غواړي یوازې شتون نه، غواړي زحمت پاتې شي خو غږ یې نه. اوس مهاله کلتوري مطالعې دغه حالت د غلي توپیر په سیستماتیک شوي نوم سره یو حالت یادوي، یعنی داسې شیبه توپیر دومره عادي کېږي چې نور هیڅوک هغه نه ویني. بې قانوني د انسان روح او روان له بدن څخه ډیوروس کوي، داسې بې غږه او رسوالی چې د بدن ژورتیا ته نفوذ کوي، هماغه ځای ته چې امید باید جرړه ولري.
مهاجر کارګر په داسې څرخی کې ژوند کوي چې له ویرې ساتل کیږي، نه له امنیت، بلکې ویره د هغه د بقا او ژوند ستنې ده. که چیرې کومه خبره وکړي نو له کار څخه ایستل کیږي، که چیرې غلی پاتې شي نو بربادیږي. د هغه ولې په شان چې هره ورځ شاخونه غوڅیږي خو بیا هم هڅه کوي شنه پاتې شي. سهراب چې د شپې په وخت کور ته ستنیږي نو زوی ویده دی. میرمنې د اور په نغري باندې دیګ کې خودلې دی چې د دیګ غږ چوپتیا ماته کړي. کم غږ خو ژوندی. سهراب موسکا کیږي، د خوشحالۍ له کبله نه، بلکې د مجبورۍ له کبله. داسې خندا چې د انسان له وجود څخه نه راوځي، بلکې یوازې د ژوند رسم څخه پاتې ده. له ځان سره ورو ورو وایي، شاید سبا حالات ښه شي، شاید. خو په زړه کې وایي چې سبا یوازې د نن ورځې دوام دی. پلک شان تیاره رنگ سره ټولنیز ارواپیژندان د پردیتوب د ستړیا خبرې کوي. داسې ورستوالی چې جسم نه بلکې معنا خوري. د هیواد بې قانونۍ هم هغه د مزمن پردیتوب منون کې ده. هغه انسان چې کار کوي خو د ژوند په دفتر کې د هغه هیڅ نخانه نشته، نه نوم او نه کوم اثر. اقتصاد له دغه بې قانونۍ ګټه پورته کوي، خو انسان له دغه بې قانونۍ تاوان ویني. آرامه او بې غږه د هغه خاورې په شان چې د ټایرونو لاندې له منځه ځي. د مهاجرت د ټولن پیژندو په نظر دغه حالت له بېوزلۍ څخه ور آخوا شی دی، یو ډول د کرامت جلاوطنۍ چې کرار کرار د انسان روح له منځه وړي، پرته له دې چې څوک د هغه د نړېدا غږ واوري. دغه دنیا د بې عاطفي، یعنی د نه مهربانه نظمونو نړۍ ده. په دغه نړۍ کې عدالت یوازې تر هغه ځایه دی چې ګټې ته تاوان ونه رسیږي، او قانون د کارخانو په دیوانونو باندې یو ښکلې اصطلاح وي. سهراب نیکاین اوس هم هره ورځ کار کوي، شاید د هغه ورځې په هیله چې قانون هم د هغه له تڼاکو لاسونو وشرمیږي. خو تر هغه ورځې پورې دنیا د دوو حقیقتونو ترمیاز څرخیږي، د نه لیکل شوي قانون دنیا او د هغه انسان دنیا چې سترګې ورباندې پټې کړای شوي دي. د شپې په آخر کې د څېټکو غږونه کمیږي. له لیرې څخه د یوه ماشوم غږ اورېدل کیږي چې په خوب کې د خپل پلار نوم اخلي، سهراب. او دا آخري اصطلاح ده چې په تیاری کې پاتې کیږي. له تاسو سره خدای په امانۍ نه کوم، ځکه چې دغه درد ختمېدونکی نه دی، بلکې یوازې غلی کیږم چې شاید تاسو دوام ورکړئ. د ویلو دوام، د حقو شیانو دوام، د لیدنو دوام چې نه لیدل کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، وطن کډوالۍ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
هر کله
راشه.
قدمونه په لیمو هر کله راشه، د اخلاص غیګه به تل وي زموږ اخلاصه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کله راشه د ګولبن خوژو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني، په دې اله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی هر کله راشه دغه ګولبن کې بیا هم زه فاطمی سره د خپل ګران او محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار خوګو انډیوالانو او مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمان او خواږه ملګري به انشاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور چپو ته ناست وي، او د خپل خوګو خوګو ملګرو میناناکو خبرو ته به یې غوګونه ایښي وي. نو خوګو دوستانو، په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملې دو لپاره د واتس اپ د ګروپ لامبر هم ستاسو خدمت وړاندې کوو. په دې هیله چې له خپلو نورو خوګو ملګرو قدرمنو خپلوانو او قدردانو دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ دغه شمیره در سره ولیکئ چې د واتس اپ ګروپ دا چې داسې ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې، همداشان پښتو99@yahoo.com نه بلکې پښتو99@yahoo.com. نو دغه زمونږ ایمیل ایدرس دی، او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه مونږ ته را لېږلی شئ. نو خوګو دو او قدرمنو دوستانو، همداراز iranradio.ir/ps او pastoday.ir/.com نه بلکې pastoday.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطلبونه لوستلې او اوریدلې شي. نو مېرمن فاطمی، که تاسو خوښوي نو یو لنډه شان د مخلو بیا راګرځو د قدرمنو اوریدونکو خوګو خوګو لیکنو ته.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنی او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. یو ځل بیا ستاسو تود هرکلی کوو، چې بیا هم تاسو ته وایو چې ستړی مشه محترم ګلانو. نو قدرمن همکار محترم حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي زه به نیغ په نیغه د
قدرمنو
زموږ یو ګران او قدرمن ورور او تکړه شاعر او ادیب ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب د خوشحال بابا یو ډیر په زړه پورې شعر را لېږلې دي.
ډیر ښکارې کړې دي.
البته محمد رحیم صاحب خو په خپل هم ډیر په زړه پورې شعرونه را سره شریکوي.
بالکل هم داسې ده.
چې په خپل شعرونه وایي، شاعر دی. خو دې ځلې د خوشحال بابا دغه شعر را سره شریک کړی چې خوشحال بابا وایي:
ښه،
یو هغه سړی احمق بللی بویه چې باور کا د غلیم په
سوګندونو،
وای بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پاروشی د لړمو د
مارونو زبردست،
بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پس پینه ژره خیال کاندي د جونو، بل هغه سړی احمق بللی
ډیر زبردست ښه نو مخ کیته
وای خوشحال بابا دی. نو
بل
هغه سړی احمق بللی بویه چې د شزو سره پاتسي په جنگونو،
خدای دې مګری چې دا څه جنگونه وکړي،
وای بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د خسور کره به اوسی په کالونو
واقعي ډېره زبردست
وي. بل هغه سړی حق احمق بللی بویا چې بزرگانو سره خیر شي په جنگونو،
ډېر زبردست.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې په هر طبيب دارو کا
درنځونو، زبردست.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې چلوئی کا په لباس په
کسوتونو.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې بده چې بده غواړي لوی په نسبونو.
نسبونو واکې چې نن سبا هم کرونا ډیر دی کنه. ښه، نو مخې خوشحال بابا څه وای؟
وای بل هغه سړی احمق بللی بویا چې د تیرشتو ګمانو ورکړه لمنونو. بل هغه سړی احمق بللی بویا چې به مال د دنیا نخوري پکورونو. بل هغه سړی احمق بللی بویا چې غوږ نکا د خوشحال په دا حرفونو.
آه ډیر ښه. بل هغه سړی احمق بللی بویا چې غوږ نکا د خوشحال په دا حرفونو. واقعي چې میرمن فاطمې، ځینې وختونه انسان اصلا نه پوهیږي چې په ظاهر دومره خوږه او نرم او لا آرامښت ډک وي، خو نو څه وایو؟ خدای دې نه کړي چې په باطن کې څرنګه نیتونه ولري. نو خدای پاک دې پر مونږ ورحمیږي او مونږ ټول دې د دغه بازو او احمقانو او ظاهري خوشباشه وساتي، او په زړونو کې دې مونږ ټولو مینه او ورورولي ټینګه کړي ان شاء الله. نو خدای تعالی دې د خوشحال بابا په قبر نور او رحمتونه نازل کړي
ان شاء الله تعالی.
او د ډاکټر محمد رحیم صاحب هم ډیر ډیر مننه چې د غډیر په زړه پورې شعر یې پر مونږ لورایلې دي.
bale
نو یو ځل بیا ډیر ډیر مننه د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب.
او حامد صاحب دام زموږ یو بل تکړه او پخوانی اوریدونکي د پاکستان د تل سیمې احمد خان صاحب په زړه پورې مترونه را لېږلي.
ښه،
وایي چې له خپلو اوریدونکو سره هم شریکوو.
ښه،
نو ګورو چې سره سره شریکوي. وایي چې احمد خان صاحب وایي چې خپل عمل د لارې مل دا په خپل داسي او دا ول ش عمل د لارې مل.
ها، ش عمل د لارې مل.
او دا خپل عمل د لارې مل هم شي.
ها،
وې د ګورش په پکور کې پکور نکیږي.
ها،
مار خوړلې لپړی هم
ویریږي، زبردست.
چې پټه او د سپروشي هغه پاته په میروش.
په میروش واکې چې ډېر خفه
وي بند تر خپل وس پړ دی.
ها،
او به په ډنګ نه بیلیږي. او بو اخستی زکت هم لاسا چه
متاسفانه.
خوشحال خان خټک په درنو دروند پسپکو سپکه.
آها، خوشحال خټک په درنو دروند او پسپکو سپکه.
د کبر کاسه نسکوره.
نسکوره دا وکی چې احمد خان صاحب ډیر په زړه پورې مثلونه را لګلې دي. کور یې ودان. ګوره، زمون په خوا مشرانو داسې ډیر په زړه پورې کیسې، میرمن فاطمې، او مثلونه په تاریخ کې ثبت کړي دي چې که انسان وویني نو لکه چې د نن ورځې لپاره وي. واقعي چې ډیره ډیره مننه کوو. نو د احمد خان صاحب یو ځل بیا مننه کوو، او هیله ده چې موږ سره بیا د خېخې لیکنې را سره شریکوي. نو میرمن فاطمې، که تاسو خوښوي دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو قدرمنو ګلانو لیکنو او کره کتنو ته. نو میرمن فاطمې، ښه، دا هم زموږ د لا پاکستان کرمې ضلع شوبلانو کلي څخه ښاغلي منظور توري صاحب یو شعر رالیږلی دی چې له خپلو ملګرو سره هم شریکوو. البته توري صاحب وایي چې دا شعر د ښاغلي شاکر اورکزي صاحب دی چې زما ډیر خوښ شوی دی او له تاسو سره هم شریکوم. نو توري صاحب رالیږلی د ښاغلي شاکر اورکزي صاحب شعر څه داسې دی. اورکزي صاحب وایي: کله سهار کله ماښام کېږي څوک غږ نه کوي. کله سهار کېږي کله ماښام کېږي څوک غږ نه کوي. زما د سر سودا مدام کېږي څوک غږ نه کوي. هلته د غره د زناورو هم پوښتنه کېږي. دلته زمونږ قتل عام کېږي څوک غږ نه کوي. هغه کارونه چې یو مذهب کې نه دی روا هغه کارونه چې په یو مذهب کې هم ندی روا هغه په نوم چې د اسلام کېږي څوک غږ نه کوي. کمه د تیلو چې سیوا شي هنګامه جوړ شي زما د وینې چې نیلام کېږي څوک غږ نه کوي. پڑھوم پختون مڑہوم پختون شاکرا پختون شاکرا وجہ صدا چمرا ناسازی پد کام کی گی غگ نہ کبھی
متاسفانہ پڑھم پشتون مڑہم پشتون شاکرا وجہ صدا نو تاسو چوایاس چی چو جلری
نو واقعی میرمن فاطمی زو خوایم چی کلا یو قوم یو ملت د ټولو خبرو اقداماتو کرونو په سر کې چې متحد نوی انصاف کې نوی ورورولي پکې نوی د بل حق خیال پکې نه ساتل کیږي نو بیا خو شاکر صاحب د زړه چغه خامخا پورته کوي. نو زه وایم چې همدغه علتونه دي.
بالکل هم داسې د ډیره په زړه پورې شعر دی د شاکر ورک صاحب صاحب په قلم او په خوله دی پاک پروردگار نور هم برکتونه واچوي او رحمتونه نازل
ان شاء الله.
او دا منظم توري صاحب هم ډیره ډیره مننه چې دغه پزړه پورې شعر را سره شریک کړي چې زموږ د نننۍ آل او احوال بیانوي.
بالکل هم داسې بالکل هم داسې.
نو حمید صاحب د خپل قدرمنو اوریدونکو یو شمیر غږیز پیغامونه هم شته چې کستا سو خوخوي به نو لا شوړته د دې لپاره چې وخت نه لرو او د قدرمنو اوریدونکو غږونه هم خبر شي.
سمدا میرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ډیر قدردان او تکړه ملګری خاغلی کرامت الله بدوی صاحب یو پیغام را لګل دی. نو ګورو چې بدوی صاحب سره سره شریکوي.
د ستار ځواکمن څښتن تلا فسپیڅلې او ستر نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونو ټولو محترم قدرمنو کارکونکو همکارانو او د محترم ادارې مشر مسئول ته او ټولو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او ګډونوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. غواړم د هر کله راشه خپرونې لپاره د آزاد شعر په ډول کلمات وړاندې کړم چې البته د اوسنیو شرایطو سره څه نه څه سمون لري. چې سرلیک یې دی خیبره. خیبره بیا د کوم اغیار غش خوړلی بیا د ګلالي ماشومان په وینو کلام بی بیا د غیژه کې د نفرت تورونه بل شوي تورهل کې شیطان دی د مرګ فتوا صادره کړې او تورهل کې شیطان دی د مرګ فتوا صادره کړې. وایي د مذهب په نامه سره ووژنئ وایي جګړه ګړندۍ کړئ میندې خوندې کونډې بورې ورارې کړي تور دجال خیرن لاسونه پړکوي وای هلی د جنت لپاره وینې وبهوئ چې هورې درته میلاو سي وای هلی د جنت لپاره وینې وبهوئ چې هورې درته میلاو سي. د بغدادي پیر په جامه کې یو بل پیر د بغدادي پیر په جامه کې یو بل پیر سرسترګی پیر سری خونکارې سترګې ببر ویشتان تور ابلیس ور سره مل دی خو هغه د پیړیو پیړیو د ګندارا بچی لا خبر نه دی چې دلته کومه کیسه ده روانه هغه د بابړی د شهیدانو وینې له وچ شوي نه دی خو د مذهب په نامه جګړه پیل شي کلي کورونه شارونه او بیدیا په وینو سره شي یو وحشت خپور شي کلي کورونه مسجدونه د اور لمبه شي معصوم بچي په وینو کې ولمبي قاتل او مقتول دواړه د الله اکبر چیغې وهي هرې خواته د پښتون د غوښو ټوټې په دیوالونو پښتونخوا په وینو سره سي ته وا پر پښتنو قیامت راغلی ته وا دلته کربلا ده او ته وا پر پښتنو قیامت راغلی ته وا دلته کربلا ده یو او بل سره وژنې د ثواب په نیت ورور د ورور قاتل جوړ سي، او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي د یو مجهول هدف په لوري درومي، لکه په بیدیا کې د وشبنه چې د وشان ورک وي. او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي د یو مجهول هدف په لوري درومي، لکه په بیدیا کې د وشبنه چې وشان ورک وي. دی خوا ها خوا لالهان د ګرځي را ګرځي، د وینو په سیلاب ورګټ سي، ماشومې خپړې په وینو سرې سي، د الله اکبر چیغې سي فورته، او د الله اکبر چیغې سي فورته. تور ابلیس بیا فړک وهي لاسونه، د خونکار پیر بیا سترګې سرې سي، وایي دلته هر وژل شوی ګناهګار دی، او دلته هر قاتل غازی دی. بیا د ځوانانو زړونه له نفرتونو ډک سي، د فاشا خان او فقیر فی فرخاوره بیا د وینو سیلاب روان شي.
وعلیکم السلام محترم رور حاجی صاحب بدوی، د ټولو قدرمنو ملګرو اوریدونکو په نیابت زه تاسو ته بیا وعلیکم السلام وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت به یاست
ان شاء الله.
واقعي چې د زړه چیغه دی د ټولو مظلوم او مستضعفو چیغه ده، خپل آزاد شعر سره دی د مظلومانو د زړه چیغه پورته کړې ده. دا یو حقیقت دی چې باید د مظلوم مرسته ته ودانګل شي، او د هر ظالم او استبداد او جنایتکار او د وحشي توپ مخه دی ونیول
شي. بالکل بالکل بالکل،
او باید ورورولي او مینا او عشق خپور شي، او سیمه هم سوله او ثبات او امنیت وویني. نو د محترم بدوی صاحب دغه ډیر په زړه پورې شعر یو ځل بیا دغه د شعر څخه ډیره ډیره مننه کوو، او د دوی په زړه پورې لیکنو او شعرونو په تمه یو.
بالکل بالکل، هم داسې د امیر منفعت امیده هم زمونږ د افغانستان د مظلوم ټاټوبي یو بل تکړه شاعر او قدرمن اوریدونکي ښاغلی حیدری صاحب هم را سره یو پیغام شریکوي. نو ګورو چې هغه را سره څه شریکوي.
سلامونه او نیکی هیلی د تهران رادیو هر کله را شو پروګرام ټول محترم ادارې ته وړاندې کوم. تعالی دې ټول بجوړ او روغ یا عبدالغفور حیدری يم، د افغانستان د جنوب لویدیځ ولایت نیمروز څخه. او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما، او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما، ده وقت یارو کی خپل منزل نپشا سوی ما. نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو، نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو. دسترگو جنگ کل محبل نا پشاہ سویم، دوخ سی لوی را تسترگی لاغزو ڈکی کڑی، دوخ سی لوی را تسترگی لاغزو ڈکی کڑی. ز اوس د شکلو هر محبل نه پشا سویم، رقیب اوس منو په کومه ګنا دار ته بیایې، رقیب اوس منو په کومه ګنا دار ته بیایې. ز د رنگونو تاج محل نه پشا سویم، نصرت ولی بندیز د محبت لګوي، فما نصرت ولی بندیز د محبت لګوي. زه خو د مینې د غزل نه پشا سویم، زه خو د مینې له غزل نه پشا سویم.
و حیدری صاحب ډیر په زړه پورې د کلمه دی را ډالې کړی، او ډیر پندونه او روناتیاوی پکې موجود و.
بالکل همداسې ده.
خدای تعالی دې ستاسو په ژبه او قلم نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي.
ان شاء الله.
محترم ګور حیدری صاحب حامد صاحب له یوې مودې راهیسې به ترکه شوی و.
بالکل همداسې و.
ماجد صاحب نن ویل چې حیدری صاحب ویلی و چې ز مسیجونه استوان خوچه خوزما په خیر چې د دوی مسیج
حیدری صاحب داسې څو وخت ما څو خیال دی چې به درکه شوی و.
نو
البته ما خو داسې خیال دی چې په دنن شعر کې میرمن فاطمی دا ټوله تشه چې کومه وکنه هغه جبران کړی دا ډیر په زړه پورې شعر را لیکلې دی او ډیر خوندي وکړو. ډیر خوندي وکړو. نو ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي حیدری صاحب په دغه ښکلي دکلمې او شعرونو سره. نو ګوره میرمن فاطمی زمونږ د ملګرو شعرونه او غږیز پیغامونه او په زړه پورې لیکنې هم نور هم ډیر دي. خو زمونږ پروډیوسر میرمن سفیدګره راته بار بار اشاره کوي چې نور وخت نه لرو. نو البته هڅه کوو چې زمونږ د هر کله راشه پروګرام وخت تر یوه حده زیات شي. له لوړپوړو چارواکو سره مو خبره کړې ده. نو دعا کوو چې انشاءالله د هر کله راشه وخت راته نور هم زیات کړي. نو که د تاسو خوښه وي نو له خپلو قدرمنو او خوږو اورېدونکو به اجازت وغواړو.
د خدای په امان. Thank you.